Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلاست قدرمنو اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 22مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو پروانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکولو خبره رد کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د برتانیا صدر اعظم وایي ډېر احتمال شته چې روسیه په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس په مسمومولو کې لاس ولري. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو لندیز: اجرایه رئیس پر اقتصاد وزارت غږ کوي چې د حکومت او غیر حکومتي موسسو ترمنځ د همکارۍ د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. وسلوالو طالبانو د هیواد په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی سیال ته ویلي چې تهران او اسلام آباد باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرایه رئیس پر اقتصاد وزارت غږ وکړ چې د حکومت او غیر حکومتي موسسو ترمنځ د همکاریو او پرمختیا او د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. عبدالله چې پرون مازدیګر د بیوزلۍ د کمولو او متوازن پرمختګ لپاره د غیر حکومتي موسسو یا انجیوګانو د لومړي ملي کنفرانس د پای په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت په ښېګڼه کې د غیر حکومتي موسسو ونډه ګټوره وبلله او د هغو د دوام غوښتنه یې وکړه.
وزارت اقتصاد حتما میکانیزم را در نظر بگیرند که
د اقتصاد وزارت باید د انجیوګانو د کار د دوام په برخه کې حتما یو میکانیزم ولري څو په پرله پسې ډول ستاسو، نورو همغږه کوونکو ټولنو، د ملګرو ملتونو او نورو موسسو د کارونو د پرمختګ او متقابلو ژمنو په اړه معلومات ولرو. د اقتصاد وزارت وایي چې د دې کنفرانس د جوړېدو هدف د انجیوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. چارواکي وایي د غیر حکومتي موسسو خدمات باید د بېوزلۍ د کمولو په چاره کې ګټور تمام شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پای څخه باندې 10,000 کسان په افغانستان کې د کورنیو کړکیچونو له کبله بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې تیرونۍ په ټول هیواد کې له 20,000 ډیرو اړو کسانو بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په راپور کې راغلي چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو برید له پاکستانه د بشري مرستو د لیږد مخونه نیوله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په دې باور ده چې جګړې او ناامني د افغانستان د خلکو د بې ځایه کېدو تر ټولو لوی علت دی. وسلوالو طالبانو د هیواد په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د ډي پي ای او بخې د ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان خان زمان امرخیل ویلی دی چې طالبان په 15 ولایتونو کې یا په بشپړ ډول یا په ځینو برخو کې د ماښام له شپږو بجو وروسته مخابراتي سیستمونه غیر فعالوي. ویل کېږي وسلوالې ډلې په دې ډول غواړي د افغان امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ټلیفوني مکالمو له لارې د تعقیب مخه ونیسي. ښاغلي امرخیل ویلي چې دا بندیز په کندوز، بغلان، غزنی، اورزګان او هلمند ولایتونو کې لګول شوی دی. دا چارواکي همدار از ویلي چې د طالبانو په یادو سیمو کې مخابراتي شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې که په خپله خوښه خدمات بند نه کړي نو مخابراتي پایې به یې ړنګې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. د ایران خبری اژانسونو د ښاغلي ظریف له قوله خبر ورکړی چې په کار ده ایران او پاکستان د دوستو ګاونډیانو په توګه د دې هیوادونو د امنیت د تضمین لپاره په خپلو کې پیاوړې همکاري وکړي. جواد ظریف د سیاسي او سوداګریزو ټولنو د مشرانو د یو لوی پلاوی په سر کې د مارچ په یولسمه نیټه اسلام آباد ته ورسید. هغه په پام کې لري چې د خپل دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو جګپړو چارواکو سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې د ظریف تالیدنه د دواړو لورو ترمنځ د منظمو سیاسي لیدنو کتنو یوه برخه ده. جاپان او جنوبی کوریا موافقه کړې چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د توغندوی ازموینو د مخنیوي په مقصد پر پیونګ یانګ فشارونو ته دوام ورکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو پرون په توکیو کې د جنوبی کوریا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر سو هون سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا وینا وکړه. د دې لپاره چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او توغندوی ازموینو د لمینځوړو هدف ته ورسیږو، سو او ما موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشارونو ته دوام ورکړو. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد له متحدو ایالاتو سره هم ورته موافقه کړې ده. او له نیپال څخه راپورونه وایي چې په پلازمینه کاتمندو کې د یو مسافروونکي الوتکې د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي د دې پیښې لږ تر لږه 22 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. د الوتکه چې 85 مسافر او 4 عمله پکې و پرون د کاتمندو په نړیوال هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال ولویده او اور یې واخیست. د دې پیښې له کبله د کاتمندو هوایي ډګر بند شوی او الوتنې یا ځنډیدلې یا نورو هوایي ډګرونو ته راجې شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. په راپورونو کې به واورئ چې افغانستان د تاشکند پر روانه غونډه کې وسلوالو طالبانو ته د بلنې ورکول ردوي او ازبکستان هم ویلي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال کم دی. د غیر حکومتي ادارو پر کار د ولسمشر له انتقادونو وروسته اجرایه رئیس وایي حکومت د دې ټولنو ساتنه خپله دنده ګڼي. په نورو موضوعاتو کې، د نوي کال په درشل کې پر ټولنیزو شبکو د نوروز د حرام بللو او د دې نظر د مخالفت په اړه پیغامونه خورا زیات شوي.
دا د حرکت او د خوځښت ورځ ده، بیا هیڅ دیني اړخ نه لري. دا یوه ملي او کلتوري ورځ ده او د افغانانو نمانځل یې نمانځي به.
د برتانیا صدر اعظم تیر ماښام پارلمان ته په وینا کې وویل شواهد ښیي چې په دې هیواد کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په پیښه کې د روسیې لاس و. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تاشکند پر روانه غونډه کې د طالبانو استازو ته هر ډول بلنه ردوي. له دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال کم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تاشکند په غونډه کې نه افغان حکومت او نه هم ازبک چارواکو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې. په دې اړه د فریبا ظاهر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نسته. دغه نړیواله غونډه د مارچ په 16 او 18 نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتان بلل شوي دي او ټاکل شوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي. دوی وایي په دې غونډه کې له دې کبله چې له بېلابېلو هېوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې وویل چې ډېر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی د دې غونډې لومړۍ ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي. د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي نور د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، روسیې، چین، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه، بریتانیا، جرمني، امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او ازبکستان 180 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودې سره بیلوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې سوي دي او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکښې راغلی دی. حکمت خلیل کرزي زیاته کړه چې دغه اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړینې دي.
په افغانستان لپاره یو ډېره ښه وسیله سوله، زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو.
د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي ځکه تېره اونۍ یې په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. تمه کېږي د تاشکند د غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي، هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح سوي خو د طالبانو له لوري نه ده منل سوي او همداسې بې نتیجې پاتې سوي ده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی افغان حکومت د غیر دولتي مؤسسو د قربانیو قدردانی کوي او ساتنه خپل دنده ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر اشرف غنی د غیر حکومتي مؤسسو په ملي کنفرانس کې خبرداری ورکړ چې که دا مؤسسې خپل کارونه په سم ډول پر مخ یونیسي نو بندې به کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په تېرو کلونو کې که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه نیمګړتیاوې درلودې خو ګټې هم ډېرې وې. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسسو بیلابیلې برنامې لامل شوي چې د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر رامنځته شي. ښاغلی عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې د غیر دولتي مؤسسو د لومړي ملي کنفرانس په پیغونډه کې خبرې کولې وویل په تیرو څلورو لسیزو کې غیر دولتي مؤسسو ډېرې قرباني ورکړي او افغان حکومت د دوی ساتنه او ملاتړ خپل دنده ګڼي. دوی ستاسو کارونه په بیلابیلو برخو کې احساس شوي او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لامل ګرځېدلی چې نه غواړم خپل احساس د دې هیواد د اوسیدونکو یا هم مسؤل چارواکي په توګه ښکاره کړم. موږ له تاسو ملاتړ کوو او ستاسو ساتنه خپل دنده ګڼو.
مسؤلیت شما وظیفه خود
میتانیم. دو ویل دا چې غیر دولتي مؤسسو په سخت شرایطو کې زپل شبی و کورانه و ترسیدنه کړي او په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند خوندي کړي نو افغان دولت به په یو شمیر برخو کې د دوی له تجربو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که غیر دولتي مؤسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي و به تړل شي. ښاغلی غنی چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په ملي کنفرانس کې خبرې کولې وویل د غیر دولتي مؤسسو کارونه که څه هم د پام وړ دي خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. نوموړي وویل په افغانستان کې انجوګانې په تیرو 18 کلونو کې په دې نه دي توانېدلې چې یو پراختیایي اجنډا جوړه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسو د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، ښې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیتونه کړي دي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور چې د یاد کنفرانس په پیغونډه کې خبرې کولې د دې ناستي بحثونه مهم وبلل او ویل چې دغه بحثونه به په راتلونکي کې په جدي ډول تعقیب کړي. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي چې په تیرو کلونو کې که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونو نیمګړتیاوی درلودي خو ګټي هم ډېرې وي.
نیمګړتیا وه د دې په کارونو کې، اما د دې کارونو ډېر ښه تاثیرات هم درلودل. زموږ ډېر کارونه په دغه مؤسساتو کې ورزول شول. ډېره تجربه موږ د دې نه زده کړله. زموږ سازمانونه او ادارات، زموږ دفترونه هغه د دفتري اصولو سره د دې کار د برکته آشنا شول. نو دا په تاثیر نه دی.
دا د غیر دولتي مؤسسو لومړنی کانفرنس چې ترسره شو. د افغانستان د اقتصاد وزارت په وینا د دې کانفرنس اصلي هدف د انجوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بیوزلۍ کچه 9% لوړه ده چې باید د حکومت ترڅنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې پر راکمولو کې ګټور تمام شي.
و بجې او 15 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو، او اوس هم تاسو را بولم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو د مخکتنې اورېدو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو حملو ته کتلي دي. د دوشنبې په ورځ طالبانو د فراه ولایت پر اناردره ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره ونیوله. وروسته افغان هوایي او ځمکني ځواکونو په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړه، خو په حمله کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان په ګډون 9 سرتیري وژل شول. په عملیاتو کې د شپږ 500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو کلونو کې ځمکې لاندې کړې دي، افغان حکومت له ډېره وخته د فراه د امنیت په اړه اندېښنه لرله. دا ولایت له ډېرې مودې راهیسې د سقوط پر څنډه ولاړ و، ځکه سختریز څو ځلې توانېدلې د ولایت مرکز ته په ننوتلو بریالي سي. مقاله د امریکا دفاع وزارت لخوا د افغانستان د بیا رغونې د څار ادارې د راپور یادونه کوي چې سختریز د افغانستان له 412 ولسوالیو څخه 3% په خپلواک کې لري او پر 40% نورو یې حملې روانې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي لیکلې ده. ولسمشر غنی د فبروري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ته له قید او شرطه پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی د کابل پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. د طرح له مخې به اوربند ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوال له تور لیسته لیرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. د اړتیا په صورت کې به د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وسی. پخوانی جنګیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته به درناوی کوي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې ښاغلي کرزي لیکلي چې د ولسمشر غنی له خوا د سولې بهیر ته د طالبانو بلنه وروسته له هغه و چې په دې اړه 3 میاشتې ملي اجماع وسوه. مقاله لیکي چې د سولې بلنه په دې معنا ده چې ټول افغانان یو برابر دي او افغانان حق لري په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. ښاغلي کرزي لیکلي موږ په دې باور یو چې له دې سره به طالبان یو فرصت ولري چې د یو منظم سیاسي ګوند په توګه سر راټول سي، د سیاسي ځواک په توګه له سوله ییزې لارې د سیاسي پروسې برخه سي. ښاغلي کرزي لیکلي چې افغان حکومت د طالبانو د اساسي غوښتنو او اندېښنو په اړه کار کولو ته ژمن دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د نوي 1999 کال د پیل په درشل کې د فیسبوک پر ټولنیزه شبکه د نوروز په ملاتړ او مخالفت خورا زیات پیغامونه خپرېږي. د نوروز مخالفین د دې ورځې منځل د مجوسیانو او زردشتیانو کار او بدعت بولي او له خلکو غواړي چې وینن منځي، خو ځینې نور بیا دا مخالفت بې بنسټه او علت یې په ټولنه کې د افراطیت او بنسټ پالنې پراختیا بولي. په وروستیو څو ورځو کې د فیسبوک د یو شمیر کاروونکو پر پاڼو د نوروز په مخالفت کې یو نوی پیغام لیدل کیږي. په دې پیغام کې یو سړی چې د عبدالرحمن نوم ورکړل شوی او سپینه خولۍ او جامې اغوستي یو متن په لاس کې نیولی. په متن کې لولی چې زه نوروز نه لمانځم. په پیغام کې له خلکو غوښتنه کیږي چې د عبدالرحمن په څیر د دوی هم نوروز نن منځي. د دې پیغامونو په وړاندې په تیره پر فیسبوک چې افغانان خورا زیات کاروي غبرګونونه هم لږ نه دي. ځینو کسانو لیکلي چې نوروز باید ونمانځل شي او ویلي دي چې باید د دینی اصولو او فرهنګي ارزښتونو ترمنځ توپیر وشي. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفی وایي چې نوروز یوازې کلتوري اړخ لري او له دین سره هیڅ راز اړیکه نه لري. ښاغلی رفی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ورځ افغانانو له زرګونو کلونو راهیسې منځلې.
زرګونو کلونو راهیسې په دې ورځ د دې خاورې اوسیدونکو د خپل نوي کار پیل کړی دی. په دې ورځ د کښتو کار لپاره تیاری نیسي. په دې اساس دا د حرکت او د خوځښت ورځ ده. په همدې اساس دا هیڅ د دینی اړخ نه لري، دا یو ملي او کلتوري ورځ ده او دا افغانانو نمانځلې نمانځي به، او هغه کسان چې په دښمنانه ډول د دې ورځې مخه نیسي د هغوی هیڅ منطق نشته.
د هیواد نامتو لیکوال او شاعر سمې حامد پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دای د نوروز د منځلو پلوی دی. ښاغلی حامد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل نظر واضح کړ.
مخالفت با نوروز، مخالفت با خود نوروز نیست،
د نوروز لمانځلو سره د دوی مخالفت په خپل له نوروز سره نه، بلکې له نوی فکر او له هغه لرغونو فرهنګي ارزښتونو څخه له ناوړه استفادې سره مخالفت دی چې زموږ نننۍ هویت له فکری پلوه پسرلنه کوي، نو ځکه دوی په طبیعي ډول د هغو پر ضد درېږي.
علي امیری د کابل د یو خصوصي پوهنتون استاد دی. ښاغلی امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې له نوروز سره د مخالفت وجه په ټولنه کې د افراطي نظریو پراخېدل دي.
با رشد اندیشه های تروریستی و نفوذ گروه های بنیادگرا و افراطی
د تروریستی نظریو پراخېدل، د افراطي ډلو ځواکمنېدل او د طالبي او داعشي فکرونو پیاوړي کېدل له دې باعث شوي دي چې د ټولنې یوه برخه د بنسټپالنې د مفکورو تر اثر لاندې راشي او د نوروز په څیر له ملي جشنونو سره مخالفت وکړي.
ښاغلی امیری وایي کله نوروز سره د مخالفتونو مخه ونهنیول شي نو د دې نظریو لمن به پراخه شي او ښایي په راتلونکي کې د نورو ملي او کلتوري مناسبتونو د نمانځلو مخنیوی هم وشي. د امیری په نظر پخوا چې افغاني ټولنه منځلارې او دودیزه وه نو له دې مناسبتونو سره مخالفت هم نه کېده. ډیری څېړونکي او فرهنګیان په دې باور دي چې د نوروز لمانځنه د لرغونې آریانا شاوخوا 4000 کلن فرهنګي دود دی او په دې سیمه کې چې کال یې څلور منظم فصلونه لري تل منزل شوی. د څېړنو او روایتونو له مخې د نوروز منزل د یما پاچا یا جمشید له وخته چې بلخ یې د واکمنۍ مرکز و پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می وایي شواهد ښیي چې احتمالا روسیه په برتانیا کې د روسیه د پخوانی جاسوس په مسمیمېدو کې لاس درلود. میرمن می د دوشنبه په ورځ نوښته د برتانیا پارلمان ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې وکړې. کرملین په دې پیښه کې د مسکو د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. له فریبا ظاهر څخه په دې اړه جزئیات واورئ.
د بریتانیا صدر اعظم ویلی یا د روسیې دولت د 16 کلن سرګی سکریپل او د هغه د لور یولیا سکریپل په مسمومولو کې لاس لري او یې اجازه ورکړې چې د نوې چاک په نوم کیمیاوي زهر د نورو کسانو لاس ته ولویږي. دغه د پوځي درجه کیمیاوي زهر د سړې جګړې په وروستیو کې په پخواني شوروي اتحاد کې استحصال سول. تریزا می د دوشنبه په ورځ د بریتانیا پارلمان ته په وینا کې وویل داسې شواهد شته چې په دې پیښه کې د روسیې د ښکېلتیا ډیر احتمال په ګوته کوي. هغه زیاته کړه په بریتانیا کې د روسیې سفیر احزار سوی څو په دې اړه وضاحت ورکړي چې څنګه دغه زهر د پخواني جاسوس پر وړاندې کارول شوی دی. تریزا می وویل دا وایي موږ اوس باید آماده اوسو چې لا ډېر پراخ ګامونه واخلو. موږ به د چهارشنبې په ورځ د روسیې دولت له لوري ځواب په جزئیاتو وارزوو. که ځواب د قناعت وړ نه و دا نتیجه اخلو چې دا اقدام به د روسیې له لوري د بریتانیا پر وړاندې په غیر قانوني ډول ځواک کارول وګڼو. تریزا می چې د بریتانیا د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل په خپله خاوره کې به په دې ډول اقداماتو سره د بې ګناه وګړو وژنه ونه زغمي. چارواکي وایي سرګی او یولیا سکریپل دواړه د مارچ پر 4 نیټه د یو پلورنځي مخته په بیهوشۍ حالت کې وموندل سول او اوس په ناوړه او ثابت روغتیایي حالت کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د تریزا می دغه څرګندونې غندلې او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې دا تورونه بې اساسه او سیاسي پارونه وبلله. د روسیې دولتي خبري آژانس ایتارتاس د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ماریا زاخاروف له قوله ویلي چې وایي دا څرګندونې تر ډیره د بریتانیا په پارلمان کې د دې په وینا د سارکاست نندارې ته ورته دي. د می تر وروستیو څرګندونو د مخه هم کرملین په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی و. د تریزا می تر څرګندونو یوازې 2 ساعته وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې د بریتانیا چارواکي باید د روسیې تر تورنولو د مخه لمړی په دقیقه توګه ومومي چې په سالیسبوري ښار کې څه پېښ شوي دي. سرګی سکریپل د روسیې د پوځي استخباراتو یو متقاعد ډګروال دی او په 2006 کال کې د مسکو د یوې پوځي محکمې لخوا تورن سو چې د دغه هیواد پټ معلومات د بریتانیا استخباراتو ته انتقال کړي دي. د یو له هغو څلورو بندیانو څخه و چې په 2010 کال کې د لس روسي جاسوسانو په بدل کې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا نیول سوي ول، له بنده خوشي سو او له هغه وروسته په بریتانیا کې اوسېده.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې د پایس شیبو ته ډیر کم وخت پاتې دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له اقتصاد وزارت څخه غواړي چې د حکومت او غیر حکومتي موسسو ترمنځ د همکاریو د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال لپاره څه باندې 10,000 کسان په افغانستان کې د کورنیو کړکیچونو له کبله بې ځایه شوي دي. وسله والو طالبانو د افغانستان په 5 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي چې په 5 ولایتونو کې طالبانو یا په بشپړ ډول یا په ځینو برخو کې د ماښام له شپږو بجو وروسته مخابراتي سیستمونه غیر فعال کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. جاپان او جنوبي کوریا موافقه کړې چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د توغندوي ازموینو د مخنیوي په مقصد پر پینګیانګ فشارونو ته دوام ورکړي. او له نیپال څخه راپورونه وایي چې په پلازمینه کاتمندو کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 49 کسان مړه شوي او 22 نور ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
نو ورو مو دغه مسکل لرو دغه میوان ولسوالی د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسي کوم دا خبره کوي چې مازال زراوال خپل ملک زراور استیزه کوم دا خبره کوي بلبل کوم دا خبره کوي دا خلک چې نه راغواړي دغه په خلک باندې سرایونه لري خلک باندې په دولت څنګه کې په کلیږي نه پریږدي او کوم مشره او سیرګل چې دی ورغلی پیغام ته والی ته ورغلی رئیس ته ورغلی در کابل ته نه نه مانی بل دا څه فلا کټولی په نو نه نه کیږي فرانی دا اعلان ته ورته چې واوري را مخلوق پر ځای شي او دا ولوس چې بیا سره ستګي دی حکومت ته د میوان نو ولسالی اسه والسلام مخلص.
زه د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. موږ د هلمند والي صاحب حیات الله حیات څخه او د مسلینو څخه ډېره غټه مننندوی کوو، ځکه چې زموږ دلته کم ماجر و یا د نورو ولسوالیو څخه دلته راغلي وو ولایت ته، زموږ سره یې مرسته کړې ده. ډېره ډېره مننه کوي کوم مخنیوی یې کړی دي. دا ټول عمر پر حکومت باندې خلک یو چې کوي دا نیو چې کوي نو باید دا غوښه کړه هم بیان کړي شګړې هم لري دا چې ګورو ته چې فکر کوو نو هغه یو ته چې فکر کوو شګړې هم باید پناست کې هو نه وو په یوه چې دا شګړې هم وسوله. دا
زمون غاګل ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو او سم په ورسته برخه کې د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ ته وایي
زمانو میتراده او د نن زرا غلمه دي دغه مشګه خاطر د اکسفورد کتابونه دي د هغه خاطر راغله ما چې ځینی خلک راضی دي کتابونه شنه راکړي.
تاسو مشخص کار دلته څه کار کوي؟
زړه دی مارکیټینګ لپاره راغله ما مارکیټینګ کوم د کتابونه دا کتابونه دي مارکیټینګ لپاره یعنی اکسفورد کتابونه دي.
تاسو زده کړی کومه برخه کړی دي؟
ایوازه دولسم خلاص کړی بس خلاص نور انګلیش می خلاص کړ.
دا مارکیټینګ کوم یو مهارت لري کنه یو څه باید ولولې چې مارکیټینګ کولای شي؟ په دې برخه کې مهارتونه لري
او په دې برخه کې ایوازې د غزنفر بانک کې ما مارکیټینګ مخته وړي بس خلاص نور داسې مهارت کوم خاص مهارت نه لرم.
تاسو په نظر کوم ځانګړی نه باید یو څوک لري چې مارکیټینګ کې چې مشتریان جلب کړی شي؟
دا څه دی و حتمن خامخا دا د ډیر یعنی مهمه دي چې اوسه ولارسي او چیرې یعنی تحصیلات ډيري هغه باید د مارکیټینګ لپاره آماده سي پس لاغې نه دا کوي چې مارکیټینګ وکړي. نو
او تاسو چې دلته اوسه مال الناس تاسو مثلا کومي لارې چارې د کار اخلي چې مشتریان جلب کړي دغه مارکیټینګ چې اوس تاسو د کتابونو لپاره کوي؟
پینزور زی مخ کې مونږ ته ټریننګ ورکوي سي د دې لپاره یعنی چې مونږ ته ټریننګ کوي چې باید مونږ آماده سو یعنی د نمایشګاه لپاره راسو دلته یعنی نمایش ورک کتابونه یعنی مارکیټینګ وکړو او مارکیټینګ مې خپل دې مهمه دي په چې شي چې ار څوک نيسي کوي چې مارکیټینګ وکړي
تاسو ویل چې دولسم ویل د شاید نور تحصیلاتو ته آینده کې ادامه ورکړي څه پلان لري ام دغه د مارکیټینګ په برخه کې تحصیل کوي کومه بل رشته مو خوښه ده
ایا ما مکتب خلاص کړل بیا ما ویل چې زبا په آینده کې یو شو شایسته جوړ